جرمنی کې د 2015 کال لومړۍ نیمایي کې د پناه اخیستنې قضیه د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% کمی شوې دي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو ادارې ویلي په دې موده کې افغانانو تر ټولو ډېرې د پناه غوښتنې ورکړې او ورپسې بیا د سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي. د جرمنی خبری آژانس د شنبې په ماښام لیکلي د 2015 کال له پایله د جون تر وروستۍ نیټې نږدې 3000 کډوالو جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې. تیر کال دې موده کې دا شمیر څه باندې 1,23,000 وو. د پناه غوښتنې په شمیر کې د کموالي اساسي لاملونه د جرمنی په پولو کې د کنټرول زیاتېدل، جرمنی ته د بالکان هیوادونو لخوا د کډوالو د تګ مخنیوي او د سوریې په سیاسي وضعیت کې بدلون ښودل شوی. جرمنی په څو تاریخجنو پیښو کې د کډوالو له لاسترلو وروسته د پناه غوښتونکو په وړاندې پولې سختې او تګلارې جدي کړې. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن پرون شنبه د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندری یوروویچ رودونکو ته سپارلې ده. دا ګام وروسته تر هغه اخیستل کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د جولای په 3 اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو تر وقلاندې بختر اجنس په روسیه کې د خپل سفارت د یوې خبرپاڼې په حواله ویلي چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیه له خوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو پراخ خبرګونونه پارولي. چین خپل طالب چارواکو د هغوی پلویانو او یو شمیر سیاستوالو د دې ګام هرکلی کړی. خو د بشري حقونو فعالانو، فعالو میرمنو او د طالبانو د تګلارو منتقدینو دا کار غندلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران او اسرائیل جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په عام محضر کې ولیدل شو. د رسنیو لخوا د خبرو شوو ویډیوګانې پر اساس خامنه‌ای د عاشورا د شپې د عزاداری په مراسمو کې لیدل شوی دی. خامنه‌ای د ایران او اسرائیل د دولس پرزنې جګړې لپاره تر اوسه د عام خلکو لسترګو پټ وو او د موده کې یوازې درې ویډیوي پیغامونه خپاره کړي دي. د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دوی ته د خامنه‌ای د پټ ځای معلوم دی، خو په خبره یې دوی د وژلو نیت نه لري. او د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن یکشنبه لیکلي چې په مړو شوو کې 15 ماشومان شامل دي. د ژغورنې ډلو پرون شنبه د 200 هغو نجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه یې کمپ وهلی وو. د غنجونې ترې تم شوي او تر اوسه د مړې ژوندي حال نه دی معلوم. تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او دغه غلطه د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. د تگزاس والی ګریګ ابوت په یو خبري کانفرنس کې دا وضعیت په ایالتي کچه یو ناورین یاد کړی او د وضعیت سره د مبارزې لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د فدرالي سرچینو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. په نږدې نیم ساعت کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنې. سلګونه کډوال او لګکي اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی. کډوالو علی کمشنری د کډوالو استل یو ناورین بللی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې ویلي د ناروغانو د زیاتوالي له کبله یې یو شمېر روغتونونه په افغانستان کې تر فشار لاندې دي.
مون خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مون له حکومت نړیوالې موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
نور راپورونه هم شته. او په افغانستان کې مو د ماشومانو لپاره د یو کارتونست ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې پرشتہ تبعیض تاوتریخوالی او د هغوی په نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه راپور کې چې تازه د دغو کارپوهانو لخوا خپور شوی راغلی چې په دغه هیواد کې سلګونه افغانان او دغه راز مذهبي او قومي لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته وضعیت ډېر کړکېچن شوی او دوی نشي کولای له خپلو کورونو ووځي. تفصیل له فیروزه عزیزی ناور.
په دې وروستیو اونیو کې له ایران د افغان کډوالو د نیولو او وستلو له زیاتېدو او پر ټولنیزو رسنیو له دغو کډوالو سره د ناوړه او لسپکاوي ډک چلند د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه چلند د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دغو کارپوهانو په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې په خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 2015 کال د جون په 13مه د جګړې له پایله تر اوسه سلګونه بهرني اتباع په ځنګړې توګه افغانان د ټولنیزو رسنیو کارونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعین او د قومي او مذهبي لګکیو غړي په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د وضعیت له ایران د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې یوازې په جون میاشت کې 2650 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه هم په داسې حال کې چې د دغو کارپوهانو په خبره په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې موجود دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي او د دغو کارپوهانو لړلې ریچارډ بنیت په خپل ایکسپانه د دغه راپور په بیا خبرولو په ایران کې له افغان کډوالو سره پر ناسم چلند نیوکه کړي او زیاته کړي ده چې دوی له سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له پیلې دوه وروسته د دوی پر وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن شوی او د نیولو او ځورونو له ویرې خپل کورونه هم نسی وتلای. په تهران کې اومیشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د استوګنې لپاره د ویزې د مودې لپاره تر رسیدو وروسته د ایران د پولیسو لخوا د جاسوسۍ په تور نیول او بیا له دغه هیواد ایستل شوی دی. د زیاته کړه چې د ده د ویزې موده هم ختمه شوی او اړ دی چې د بندي په څیر په کور کې پاتې او د وتلو جرأت ونه کړای شي.
مادرم کې تقامت تمام شوه بود په جرم جاسوسي گرفته شو شکنجه شوه بود.
د پلان می چې د اقامت موده ختمه شوی او د جاسوسي په توری نیول او شکنجه کړي په هي هم په زنجیر تړلې وي او خواړه او وبي هم نه ورکول دي. څور از دې ایران د پولیسو په بند کې او بیا افغانستان ته واستول شو. دلته د کډوالو لپاره وضعیت ډیر خراب دی. هغه کسان چې د ایران د استوګنې کارتونه نه لري ټول د جاسوسۍ په تور نیسي او افغانستان ته استوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي وایي چې لته رو دوه اونۍ راهي سي او د زورونو لامل د دغه هواد د کډوالو ایستلو بهیر چټک شوی دی.
بدبختانه مهاجرین دولت بسیار بد قرار
افغان کډوالو سره د ناسم او لسپکاوي ډک چلند ښکارندوی کوي. خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دغو ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نسی تاییدولای. له ایران د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو بهیر په بیساري ډول په ځانګړې توګه د ورستیو نښتو له پایل راهیسې زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د کډوالو بیساري ستنېدل د پیچلي بشري ناورین یوه برخه بللې او ویلې دي چې د جون له 13مې راهیسې له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په بیساري ډول ګړندی شوی دی. د دغه سازمان په ټکو یوازې د جولای په لومړۍ نیټه له ایران څخه باندې 3400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او د غراز مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې تبعیض غندلې دی او د ایران له حکومت یې غوښتي چې دغه ډول چلندونه پای ته ورسوي. بل لورته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له ایران د افغان کډوالو دراستنېدو لړۍ پیچلی بحران بللې دی. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې له ایران دراستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بیساري زیاتوالي خبر ورکړی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار د تیرې جون میاشتې له 14 رئیس له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتواله پیچلې بحران بللې ویلې دي چې د غستنېدنه ډېرې په خپل خوخانه ده بلکې ډېر وی د جبري ستنېدو لویرې افغانستان ته د تک پریکړه کړي د سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړي تر څو ډاکټر لاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دی رضاکارانه خوندي او له درناوي ډک کړي ځکه د یونیچسیار په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د د لازیاتی بی ثباتی لامل کی دیشی بلکی اروپا ته د کډوالۍ د نوی څپې د پیریدو لامل هم ګرځي یونیچسیار په اعلامیه کې چې جولای په څلورمه خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3 زره ډیر افغان کډوال راستانه شوي داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,000,000 او 1,000,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول او په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستانه شوي چې یوازې 1,000,000 له ایران ایستل شوي یونیچسیار په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسېدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی د اړتیا وړ استوګنځایونو روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت نور محمد چې 3 وړاندې لخپلې اتکسیزې کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بيخي مهاجرين افغان
دوی دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګات د یو سی هر یو درنه پیسې اخلي کنزلي کوي بدره دی وای موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو ان یو ګلاسوبې نه راکولې چې وبو به مو غوښتي ویل به په پیسو یو اخلي یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه
به کلی پیدا نه میشو
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي
برای ما کار فراهم کنه مونږی بدبخت
دی وای موږ ته کار او روزګار پیدا کړی زموږ درد واوري زموږ دراتونکو غم وکړي حال ته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ موږ څه کړی ایران افغان کډوال آباد کړي موږ له اسلامي امارات غوړو چې امن شته خو کار نشته موږ ته کار برابر کړی دا پتا چل کې چې په روسي کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بي ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابېلو بنسټونو اندېښنې راپارولي تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنې ښودلې ویلي دي چې د تیر جون په 19مه ایراني چارواکو په دې هیواد کې مشت افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای تر شپږمې دې له دې هیواد ووزي کنا په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو روستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړي یوناما خبرداري ورکړې وو چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوی کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف ویلی چې د افغان ماشومان په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د روغتونونو د ډاکټرانو بسترونو درملو او طبي وسایلو لکه مخت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومان سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوي په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو د متخصصو ډاکټرانو او درملو له نشټوالي شکایت کوي تفصیل په دې راپور کې
روغتونونه
په زخت ډیر دي. دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. وای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی، خو خبره ده درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمي اسانتیاوې نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
موسسات
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فیلند ولایت بلخ سابق کده زیات شده او تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتي ستونزې ده. په خو په پرتل زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې لختلې وې او امیدوارې منګري سره دولتي روغتون ته تللې وو. د روغتون دروازې نیولې تر ماینې پورې دوی پیسې غوښتې. په داسې حال کې چې په خو تاسې نو ناروغان په لیکو کې ولاړ وو. امیدوارو میرمنو درد تېره وو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوي وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د پنجشنبه په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 5 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په 60 ډول د 300-450 ماشومانو درملنه شوي، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي وه چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلي وه چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اسرائیلو کې پرون شنبه خونړۍ ورځ وه. هغه ته د لږ تر لږه 2 امریکایي مرستندویانو د ټپي کېدو راپور خپور شو. په نورو پیښو کې بیا لږ تر لږه 70 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندوی کارکونکي شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه بریدکونکو لخوا د مرستو د ویش د یو پروګرام په پای کې شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلی چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزا کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوې دي. په دوی کې دروستنه هغه مهال وژل شوې چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې میاشتې راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 250 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونخته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل او غلچکی بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرائیل په بریډونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوی او غزا نږدې له خاورو سره یو شوی ده. د تاریخوالو له دغه راپورونو سره هماله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندېسته په مثبت روحیه ځواب ورکړي او چمتو دي چې خبرو تکینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شمې په ورځ غزا کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستۍ وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې پایتا نږدې شوی او سم راځي د چې انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاء او اشخاصو هغه ډیجیټالي انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان وایي د کارتوني فلمونو لیدل ماشومانو ته هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب الرحمن ایمان د خپلو کارونو په اړه لازادي رادیو سره خبرې کړې دي.
راځه زنده نو خو خمستي وکړه
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوریده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چې په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سره کاوه یو څه مزداو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په غو کې به بیا ما سره لګیا و د شان و مې آنلاین ارز د کول.
ایمان وایي بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوی یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشنی کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودی وایو د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وتلای دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تړي راهته منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې غبی دری بودی دي او نسبتا غا کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه یې ځانته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونی تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او راست تر بلی ډیریږي د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورزنه اخلي د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه د پر پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نوري خګنې د دې چې د دې فلمونو جوړول د نور فلمونو په شان ډیرو وسایل او امکاناتو او بهر ګرځیدو را ګرځیدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري، خو په خبرې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتونی فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیاء او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتونی فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتونی فلمونو کتل ماشومانو ته ډیره ګټه لري، خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، خو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډیره ښه ساتیدي ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لیرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدلی او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه را واستوئ.
00 22 11 24 1501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا د ژوند چې 12 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي، کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا شي، یو میکانیزم ورته جوړ شي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمو نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي او ښه محیط چاپیریال برابر کړي. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده، نو دا باید هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم دیني لاسته راوړنه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي
میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغ یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کې راته وکړي خون کې مو څوک و؟ خزینه او ساده نه وي که نارینه او ساده نه پکې و؟
ډیره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي، زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و. چون موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي، زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویند په وړاندې، د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډیری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو د ښځو نه درلود یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جان، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو مور سره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادرې کولې، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خوندې هم ولې چې دی بتلی موټر کې تلی او راتلی، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادرې کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه ته وایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، پسل تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې د تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سدید مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستاسو ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده. تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دائما ملاتړې ده دائم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دائم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده تکړه وې نه وې؟
د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخص قابلګي ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځم ویلې، مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم، ساينس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم، اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوق علاقه لرله چې د نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل نه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدا چې ډېر مشکل و بابا چې ما خپل چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل و، د فامیل له خوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې، نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان امام ملاتړ دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې، کله چې له ساینس څنګه څخه داسې تازه فارغه شوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم، یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال ما ته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فنونه چې هغه سواد لري با سواد وي سواد خوشوي غوي ته ډیر حد پر اجازه ورکوي خپل لورانه خويند ته چوغي خپل تصمیم ونیسي. خو متاسفانه متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوده په خپل کچې په پرتل نور هم ډیر سوي دی چې په لور په توسمه کې زموږ خويند دا حق اجازه نه لري چوغي خپل خوشو باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل ترونه ونیسي خپل خوشو باندې تر ډیر حد پورې غوي جبرین کاغان دي او یا په بدل کې دی خپل پلار یا ورور یا ځین د سنور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سیمو کې فلور زاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې د دې دا کار وکي د دې لپاره شرماوار خبره ده د دې لپاره یو تانادار خبره ده د دې لپاره تانه او پیغور دی د دې رسم او فرهنګ رواج په ټکر کې دی دا خبر راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیات یا ولورونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف کوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه و یعنې د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځه لکه زبل ولایت
بیا د انجلۍ پلار د پیسو څخه په بخنه سره بریا جان د پیسو چې بیا اخلي بنجلۍ د بیرته تلاور ته په اخلي کور ته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډېر حد پورې دا تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلي کورنۍ په دامه ولور کې د شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولور چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم ولور چې د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی چې نو کراس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کې روپې خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې یې دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې غواړي د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د کور کې پاتې وي او په دوم کدان کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې او هم انداز سیو بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د دې د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري ساتها کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو قسمت منفي تاثیر بيخي زیات کړی هم په چونه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زه به قدر توایم قدر توایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا وکاسته یا زه به حقیقت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول واره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه ما خپل پلاس کې چې زه ماغه پی وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم چې ما په زړه ما غمه خسته دي
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا بسواده وي پویګی انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم دا خبره ستادي داس موضوعګان ستادي خو دا هم فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم به ټول اندس نجونه چې مثال اغه نجونه چې مثال پیسې زیات وي اخي یوږي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دی قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو ته ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسو راسي د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمان ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کې هم سته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نه سته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفې د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یا زنانه ترتیا لري زه دغه په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید او فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر هغه پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډېر خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا د دې کوم لاسرسي نه لري او تر دې هغه پورې ستادي چون زما کار باندې په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لرم په ولایت کې تر ډېره حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضور شکل کوم
تاسو لکم زین را پیل کړو دا فکر د کم زین پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم زین تاسو تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کومه زه کوم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لکه هغه وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کورسر پرسته هم هم ډېر حد پوري. او بل ما ته خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندې باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، هو ښه ده، ګټه ښه ده. چون که چیرې وایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه، اقتصاد خراب ده، یا ډېری خوندي، یعنې که چیرې زه دا وایم که چیرې خوندي وظیفې لرئ څونه ویلې، موږ به ګټه څو چنده وای. خدای چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی، ګټه پکې کوو. خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وي، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو. خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي، تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، بله، زما ټول خویندو ته، ټول ځوانان ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګري څخه کور کې، مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي، خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداري کولی شي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلفو بخشونو کې. چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین شوی دی، خر د فروش ټول آنلاین شوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي. دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته، کاروبار تجارت، دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې روسي خبرې ورته څه دي؟
ډېر مننه فردا جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته، په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي او ورځ وکړي. یعنی مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي نه، هر ورځ ډېر کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري. که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړي چې پرمخت تاګو کې او څه د کړې او څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. نو مې د کېدل د شیطان کار دی، دوی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي، او هیڅ وخت هم د خپل در نه امید نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سيدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډیر زیاته مننه کوم ان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی راسره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله، چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم، چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدی. ډېره زیاته مننه، مننه، خیر اوسې.
Give